د مشال ریډیو د نن ورځې د ناساتا خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه مني. وخت مازیګر 15 بجې شوی. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په کورمه کې احتجاج د قبایلي ضلعو د پرمختیا پلان د مشال خان له پلار سره مرکه او د نارنج ګل مشاعره خو تر هر څه مخکې ورزو ګلیاسته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
مزارچانو د امنیتی سفیرو لخوا د ډزو پر ضد احتجاجي ناسته دوام لري. د افغانستان بدخشان ولایت پر یو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې او په جرمني کې پولیسو لس کسان د ترهګرۍ برید پلان په تور نیولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کورمه کې د مسوزو او نورو قبیلو پر احتجاج کوونکو د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو پر ضد د احتجاج په توګه پر لتنن هم دوام لري. مزارچانو د ساتین ډوګر سړک تک راتګ لپاره تړلی دی. د مزارچانو مشران وای تیره ورځ د انتظامی لخوا د نان کسټم پیډ ګارډو د نیولو او پر دوی د ځینو بندیزونو پر ضد احتجاج کوو چې امنیتي سرتیرو ورباندې ډزې وکړې. د دوی په خبره په ډزو کې شپږ تنه زخمیان شوي وو خو انتظامی چارواکي وای دوی هوایي ډزې کړې وې. د احتجاج کوونکو یو مشر عبدالولي خان نن مشال ډو ته ویل چې احتجاج کول د دوی آئینی حق دی، حکومت یې نه پرېږدي. بلخوا د کورم انتظامیه و چې د سیمه مشرانو یوه جرګه مذاکراتو لپاره لیږلې وه خو ناکامه شوه. د چارواکو په خبره پر لتوالو سره به خبرې جاري ساتي تر څو تړلې لارې بیرته خلاصې کړل شي. د خیبر په لوړګي جرګهحال کې پرون د قبایلي ضلعو د لس کلن پرمختیایي پلان په اړه په لومړي وار مشاورتي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا چارواکو او د ولسي ادارې غړي موجود ول او په لومړي ځل یې د قبایلي مشرانو او ځوانانو رای واخیستې. د غونډې وروسته د وزیر اعلی سیکرټري او چارواکي عاطف مسعود مشال اډې ته ویل چې په کامي مالیاتي ایوارډ کې به 3% برخه قبایلي ضلعو لپاره ورکول کیږي. دغه غونډه ته یو شمیر قبایلي مشرانو او ځوانانو ویناګانې هم کړې او دوی ویل چې د دوی په سیمو کې لا هم د صحت، تعلیم او روزګار بنیادي سهولتونه نشته او باید په دغه پروژو کې د خلکو غوښتنو ته پاملرنه وکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د درغلي ولوجې سند صوبه شاته پاتې شوې ده. نن د سند په ګوټکی کې ولسی غونډه ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویل سند باید تر ټولو خوشحاله صوبه وي. کراچۍ د هیواد تر ټولو لوی اقتصادي ښار دی. دلته ګیس، کپاس، قدرتي زیرمې موجودې دي، خو د دې باوجود د سند منځنۍ برخې تر ټولو زیاتې غریبې دي. د جلسې مخکې وزیر اعظم عمران خان د کراچۍ پرمختیایي پروژو لپاره د 1.2 ارب روپو اعلان هم وکړ. د مردان عبدالولي خان پوهنتون وژل شوی زده کوونکی مشال خان پلار اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پریکړې پر ضد په پیښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی دی. د ترهګرۍ ضد عدالت په دغه مقدمه کې د مارچ په 28 نیټه دوه کسانو ته د عمر قید سزا ورولې وه او دوه نور یې خوشي کړي وو. اقبال خان پرون مشال رادیو سره په خبرو کې ویل عدالت ځینې هغه کسان هم خوشي کړي چې په خپله د مشال خان د وژنې اعتراف کړی وو. د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د 2010 کال د اپریل په میاشت کې قهرجنو زده کوونکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور وژلې وو خو وروسته له پلټنو معلومه شوه چې مشال خان بی ګناه وو. د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړه چې د ارغنج خوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دوی په خبره پر دې ولسوالۍ له دوه ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د والي بیان نیک محمد نذیري نن مشال اډې ته ویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او شاتګ یې کړی دی. د والي بیان وایي په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېره یې نه ده معلومه. امریکایي هنرمند انجلینا جولی غوښتنه کړې چې د افغانستان د اوږدمهاله شخړې د ختمولو لپاره د سولې په خبرو کې باید د افغانانو ښځو شرکت یقیني کړل شي. انجلینا جولی په نړۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ده. هغې پرون د مارچ په 9 د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د وزیرانو او سفارتکارانو په یوه غونډه کې ویل چې په زرهاو افغاني ښځې په دې رستو کې خپل ژوند ته د خطر سربیره راووتلې او غوښتنه یې وکړه چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د دوی حقونو خوندي کولو خبره یقیني کړل شي. انجلینا جولی ویل چې په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې تر هغې سره نشي راتللی تر څو د ښځو حقونه نه وي خوندي کړل شوي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اوري. په جرمني کې پولیس وایي د هیواد په لویدیز کې د ترهګری برید د پلان په تور لس مشکوک کسان نیولې دي. په ډسټروف کې د سارنوالان ویان نن ویلي چې د چارواکو په دې اړه پلټنې کوي چې هغه دغه کسان له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لري او که څنګه. نوموړي زیاته کړه چې دوی ګمان کوي دا د اسلامي دولت وسله والې ډلې بېله شوې ډله یا یې پلویان دي. دغه مشکوک کسان په تیرو دوو ورځو کې بېلابېلو ښارونو څخه نیول شوي دي. د جرمني ډي پي خبرې ایجنس د چارواکو په حواله ویلي چې یو مشکوک تن د تاجکستان دی. د نورو مشکوکو کسانو د قومیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکنه ده خپل روسي او چینایي سیالانو سره د وینزویلا په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ تېره ورځ خبرلارنو ته ویلي ممکنه ده په دې اړه څه وخت خبرې وکړي. د ولسمشر ټرمپ دا خبرې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې واشنګټن په وینزویلا کې د روسي عسکرو ځای پر ځای کول غندلي. بلخوا د روس انټرفاکس خبري اداره وایي تېره ورځ په وینزویلا کې د روس په مرسته د هلیکاپټرو د روزنې یو مرکز پرانسته وشوه. په دغه مرکز کې به پایلټانو ته او د هلیکاپټرو روزنه ورکول کیږي. په اوکراین کې سبا د مارچ په 11مه یعنی اتوار په ورځ د ولسمشر انتخابات کې د کاندیدانو لپاره د انتخاباتي کمپاین وخت د جمعې په ورځ پای ته رسیدلی و. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 امیدواران ولاړ دي خو د عمومي نظر پوښتنو تر مخه داسې ګڼل کیږي چې درې کاندیدان په حقیقي ډول د کامیابیدو چانس ولري. او اخري خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. پون په دوبۍ کې استرالیا په سلورم یو ورځنی لوبه کې پاکستان ته په شپږو رنزونو ماتې ورکړه. استرالیا په سیریز کې پرله پسې سلور مړه میچونه ګټلي دي او واله مخې سیریز په خپل نوم کړی دی. بلخوا د هند شل اوریزه سیالو یعنی آی پی ایل کې نن دوه لوبې کېږي. دا بخوا پوینټ ټیبل کولکتا نایټ رایډرز په لومړي نمبر، چینای سپر کینګز په دویم نمبر او دهلی کیپیټل په دریم نمبر دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه اوس له اسلام آباد د احمد الله نه با موسم حال او د کرنسی بایورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 142 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 130 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 15 پیسې او 38 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 15 پیسې او 30 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 302 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 13 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 16 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال لړۍ وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لړۍ ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په کورمه کې احتجاج دوام لري. مظاهره چن وايي احتجاج یې د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو پر ضد او د خپل غوښتنو لپاره دی.
زه خپل حقوق د پاره په امن احتجاج کوم. ته ما احتجاج نه پرېږې، ته ما ته باندې ډزې کوې، ته د مانه جوان ولې نو دا ګوره دا د ریاست او د عین خلاف دی.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو د پرمختیایي پلان لاندې به له کمی مالیاتي کمیشن په لسو کالو کې 1 کروڑ روپۍ خرڅ کوي. بلخوا یو قبایل وایي
موږ ته سړکونو ضرورت دی، هسپتالونه هم چې کوم دي کنه په داسې بوره حالات باندې دي چې نه پکې ایکسرے شته، نه پکې د منډې ټیسټ راځي.
او په دیر کې شل کمیونټي سکولونه تړل شوي دي. جلال آباد کے دا نارنج گل مشاعری حال بہم در کبو
پسر چوک کے میں سنسار کے میرات ریوان میں تار پتار کے جسد میں سنت اور گزار کے کملامت شما پتار کے کملامت شوفر گئی برا کے
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمه شال لډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د کورمه په ساتین کې د مسوزو خلکو د خپل غوښتنو د امنیتي سرتیرو لخوا پر مظاهره کوونکو د ډزو په خبرګون کې احتجاج ته دوام ورکړي. احتجاج کوونکي وایي له کسټم بغیر موټرو نیول دي بند کړل شي، په لرګو او له خوړونو د کاڼو او باجرې پر راوړلو دي بندیز لرې کړل شي او پر مظاهره چانو دزو کون کو امنیتی او انتظامی مشرانو ته سزا ورکړل شي. تفصیل لسیمه د مشرانو خبريال تاریخ ورغزیره کوي.
په احتجاج کې شامل ځای مشر ملک حاجی فضل وای تر سوچ هلتا لکستم بغیر گاڑی نیولې نوی بند کړي په لرګیو او لخوړو د کانو او بجری پر وړلو بندیز او چت نشي او بلدا چې هغو امنیتی او انتظامی مشرانو ته سزا ور نکړي شي کمو چې پر مظاهره کوونکو ډزې کړي خپل احتجاج نه پرېږدي.
کورم کې په لوور کورم کې تر اوسه هیڅ نشته دي مسودی ته تراشې بار خبره ګډ هغه کې راشي دغه افغانستان پټه کی تو باندې سه خبره پلاګا تو باندې مارو ما باندې دوګر کی تیرېګه نو ټول تا دا خبره کاو پر زور وغا کاو په هغه کی تو نه پیسې خاله نو اسمانه نه خو ګړې نه رکو دی کی بیا ته ماته رواله مو نام ته پیسې خاله نو هغه وجود خو بیا ما پرېګ دا د خدای لپاره تر زړه نور څه کوم قانون کېږي هغه قانون مو سره وکا.
په ساتین کې تیر مازیګر پر مظاهره کوونکو امنیتی سرتیرو ډزې کړې وي چې پکې د ځای مشرانو په خبره شپکتنه زخمیان شوی ول خو د کورمې انتظامی وای دوی یوازې هوایي ډزې کړې وي. ته دغه ورستا مظاهره کوونکو پر حکومتي غړو امنیتی سرتیرو د کانو گزارونه وکړل چې بګی د مرسیال کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په شمول درې اهلکاران سخت زخمیان شول. بل خو د دغه پیښې پر ځای د انشیرزو او پړچم کلی قبیلو مشرانو او خلکو هم په درنه کې د شاملېدو فیصله کړې ده. د ګوندالو عبدالولي خان وای په ملک کې احتجاج د هر وګړي حق ته خو دا ډېره د شرم خبره ده چې په کورمه کې حکومت څوک تغه ته نه پرېږدي.
حقوق د پاره پر امن احتجاج کوم ته ما احتجاج نه پرېږه دي ته ما ته باندې ډزې کوي ته د مانه جوان ولې نو دا ګوره دا د ریاست او د عین خلاف دی او د خلاف مخفل حقوق د پاره روته ان شاء الله موږ خپل مطالبه صبر نه منلې شوی موږ ان شاء الله احتجاج د پېښور او د اسلام آباد
په سیمه کې د سده ډوګر مرکزی لار لا هم بند ده او هل تور باندې د گاړو تګ را تک په مکمل توګه بند دي.
د بادامي ګلاب خان وای حکومت د غلار زرت زر خلاص کړی ځکه چې دوی په سخت مشکلاتو کې دي.
دا ټول هغه پر چینور نه ونه صدقه پر د غروالا خلک ټول د مو په مسوجي روډ باندې دي. دا ټول خلکو ته مشکلات روډونه مکمل باندې بند بیماری جنانا دا ور سره دی لري زوی په زوی باندې بند تاودو بو نو څه کې خبر راغلل چې تاودو بو کې ملیشه ګوډي ودرول باندې کړل لار.
بل خو د کورمه تنظیمي وای د سپینګیرو مشرانو او علماو یو پلاوی هلتا ولګل خلا احتجاج کوونکو سره مذاکرات ناکام شول او د مسوزو خلک او مشران لا هم هلتا د احتجاج په توګه ناستي. د تنظیمي یو مشر د نوم نه خدل په شرط ویل د دوی کوشش روان دي چې هلتا له احتجاج کوونکو سره خبرې وکړي او د سیمیلار یو ځل بیا د تګ را تګ لپاره خلاص کړي. معلومات در مخه د هفته په ماسپخین د احتجاج کوونکو مشرانو یو وشل کسیزه جرګه جوړه شوې او هغوی د ساده په کالونه کې پر خپل غوښتنو د خبرو لپاره به د کورمه اف سی کمانډر لراشد جاوید سره ملاقات کوي.
طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو د پرمختیایي پلان لاندې به له کمی مالیاتي کمیشن په لسو کالو کې یو خرب روپۍ خرڅ کوي. دا خبره پرون د خیبر په لوړګي کې د پرمختیایي پلان په اړه په یو مشورتي غونډه کې شوې ده. په دې غونډه کې د ځینې صوبایي وزیرانو او حکومتي چارواکو سربیره قبایلي مشرانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې ورو.
قبایلی ضلعو لپاره لس کلن پرمختیایي پلان په لړ کې د خیبر په لوړګي جرګهحال کې هم یو مشورتي غونډه وشوه او قبایلي مشرانو او ځوانانو پکې خپل تجویزونه وړاندې کړل. په دې مهال د خیبر پختونخوا د ولسي ادارو افسران موجود وو. دغه غونډې په اخر کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ یو چارواکي عاطف مسعود مشال ریډیو ته وویل
ګوره چې دا موږ دلته موجود یو، د هغې ثبوت دی چې موږ راغلی یو. کنی پخوا کې دا یو ډېر خدشه وه او صحیح خدشه هم وه چې پلان به اسلام آباد یا پېښور کې به جوړ شو او بیا چې دی بس تاسو به پته ولګي چې سکیم راغه. اوس به دی کې داسې نه وي، هر څه به تاسو خوښي سره به کېږي، تاسو مشاورت به وي. دا یو ایک خراب دی او دا جوړیږي داسې چې 3% 3% این ایف سی اوارڈ چې تاسو والے کنه زموږ چې اکانومي دا محصولات دی اگر 4 trillion نه زیات دي، نو غي صاحب سره 100 یا 120 داسې ارب روپے جوړیږي هر یو کال، 100 ارب او چې لس کالو دپاره 1 خرب جوړیږي. خو دا یو اسپیشل پیکیج دی د وزیر اعظم
په دیمو کا. ځنې مشرانو او ځوانانو هم خپل خیالات صدا سرګند کړل.
زه ملک خلیفہ سلمان په نمائندګۍ باندې موږ ته جی د سړکونو ضرورت ہے، اسپتالونو هم چې کوم دي کنه په داسې بوره حالات باندې دي چې نه پکې ایکسرے شته نه پکې د منډې ټیسټ راځي.
اختر علی شینواری صدر لنډی کوتل فلاحی تنظیم نن د اجلاس دا زنده ثبوت دی چې ځوانان به په یو پروګرام کې نه انوایټ کېده او نن دا زمونږ خوش قسمتۍ خبره ده چې ځوانان رااله او خپل موقف یا د خلکو ته وړاندې پیش کړه.
زرنور افریدای منوم د جماعت اسلامی قبایلی علاقو نائب امیر یم. په اصل کې مخکې چې کم نظام وو هغه خو د کمرو د ننه نظام وو. په تعلیم باندې مورته خبره وکړی شوه، په صحت باندې مورته خبره وکړی شوه، او دغه رنګ په سړکونو باندې مورته خبره وشوه.
تیر کال په مئی کې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه کړل شوه، ایف سی آر ختم شوی او اوس قبایلی علاقو ته عدالتونه غزول شوي او یو شمېر ولسی ادارې پکې جوړیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردن کو د خیبر پختونخوا په دیر کې یوې غیر سرکاري ادارې د خویندو کور د وفاقي حکومت لخوا د اجازت نامې نه ترلاسه کولو له کبله 40 کمیونټي سکولونه تړلې دي. دا سکولونه په کال 2001 کې پرانستل شوي وو او خوشا وی سوا زده کوونکو پکې زده کړې ترلاسه کولې. چارواکي وایي دغه سکولونه به د خیبر پختونخوا الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن ته سپارل کیږي. تفصیل د شاین بنری په راپور کې
د وفاقي حکومت لخوا د اجازت نامې نه ترلاسه کولو نه وروستو غیر سرکاري ادارې د خویندو کور د خیبر پختونخوا په کوز در او بر در ضلعو کې خپلې 40 تعلیمي ادارې تړلې دي. په دې کې پرایمري، مډل او های سکولونه شامل وو چې د ځایي خلکو او دغه غیر سرکاري ادارې په مرسته په کال 2001 کې پرانستل شوي وو. په دغه اړه د خویندو کور ادارې سیمهییز مشر ابراش پاشا بیگا مشال لیډو ته وویل وفاقی حکومت ورته به له سوج خودلو په دغه سیمه کې د تعلیمي هلو زلو پر مخ وړلو اجازه نه دا ورکړې.
زموږ کوم اداره فاند کور چې هغه دا امپلیمنت کولو دا پروجیکټ، نو هغه ته د فروری په اخیره کې یو لیټر ملاو چې تاسو کم انرژي یا کم میمورنډم اف انډرستانډینګ ونه دا مونږ کینسل کړو. نو په دغه لړ کې کوم څه سره په دې کې څل سکولونه وو او دې کې وی سوا ماشومان چې نو هغه سبق ویلو او بجې کې تقریبا یو نیم سل استادان یې چې هغه لګیا وی او د ماشومان ته سبقونه خوړل. نو بیا موږ سره بل لار نه و چې دا سکولونه موږ بند کړو.
د سکولونو د تړل کېدو نو وروسته د ځایي خلکو او د کونکو لخوا احتجاجي مظاهره هم شوې دي. خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم سلاکار ضیاء الله بنگشوای چې ذکر شوی غیر سرکاري ادارا د پنګو د نشټوالي سره مخ و، نو لدې کبلې سکولونه تړلې دي. نو موري زیاته کړه چې صوبایي حکومت با اوس د دې سکولونو تنظیم الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن ته حواله کړي.
دا هغه سکولونه دي چې کوم دا ترو اورګنایزیشن مختلف چا پروجیکټ کې سری جا په ترو پروجیکټ ذریعہ باندې چلیږي کنه. ډیر ولا غو موخه سو اور به ما الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن ته ایم بي تدا په نوم نام کړی دی. نو نورم له کوم سکول نوي تا مطلب اورګنایزیشن په ذریعہ باندې چلیږي او اورګنایزیشن کیپاسټی سم کې اوښانه دي هغه سیلز نشي ورکول یا نور معاملات نشي کول. هغه ټول سکولونه روانو سره هغه سرکاري خپل بس رن کیږي کنه. نو خویندو کور څنګه ونه لاس چت کړو بس کې نو دا بلکم اورګنایزیشن وو دی ډایرکټلی څنګه دی ایکسس سورې ونه بیا ما کوم ټیک دی موږ خپل وچلو.
د خویندو کور سیمه ایز مشر ابراش پاشا وایي دوی د سکولونه له تیرو شلو کالو راهیسې ډېر په منظمه توګه روان کړي وو او یو شمېر طالب علمانې په پېښورانه کالجونو کې په داخلو کې بریالي شوي دي. نوموړي زیاتوي دوی سره د پنګو هیڅ ستونزه نه وه، خو حکومت ورله اجازه نه ورکوله.
په دې ملک کې بیا مسئلے شته، یا به مونږ د ماشوم تعلیم ته ترجیح ورکړو، یا به په قانوني جنگ او جګړه کې ځان ترې باسو. هغه سیزونه چې دی نو هغه ښه کافي ګرانېږي. بو چې مونږ اکنامک افیرډیشن ته هم تللي وو په اپیل کې، هغه اپیل هم هغې سره شته، خو بیا پته نه لګي چې هغې به څه سټیټس راځي. نو د ماشومانو په تعلیم باندې مونږ ته داسې سقطغن چې دی نو هغه نه غواړو چې یاره په هغې باندې سقطغن پرېوځي او د ماشومانو چې کوم مستقبل دی هغه خراب شي.
د یادونه وړ دا چې دې وړاندې هم حکومت په باجوړ کې د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې چلیدونکي 28 کمیونټي سکولونه تړلي وو. په دې تعلیمي ادارو کې خواوشا 15,000 هلکانو او جینکو زده کړې کولې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وايي په صوبه کې د ځمکو ریکارډ په کمپیوټر کې د خوندي کولو کار یې پیل کړی. د ریوینیو صوبایي وزیر شکیل خان مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي، په لومړۍ مرحله کې په 5 ضلعو کې دا کار سرته رسوي، او بلخوا بیا ولس غوښتنه کوي چې د پټوار نظام دې سم کړل شي او په ځمکو د قبضه کوونکو مخه دې ونیول شي. تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د ریوینیو صوبایي وزیر شکیل خان له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د دې اهم کار لپاره د خیبر پښتونخوا د خزانه محکمې د هغوی مالی ستونزې هم حل کړې دي. شکیل خان زیاتوي په لومړۍ مرحله کې به په 5 ضلعو کې دا کار سرته رسوي.
چې کله ریکارډ کمپیوټرایزیشن او ډیجیټایزیشن وشي، نو د پټوار کلچر نه به خلکو ته نجات حاصل شي. فیز 1 کې مونږ 7 ډسټرکټس اغېستي، فیز 2 کې مونږ 16 ډسټرکټس اغېستي. دا غي کمپیوټرایزیشن ډیجیټایزیشن باندې فاسټ ټریک باندې کار روان دي. مونږ ته لک فاینانشل پرابلمز وو، دا غ پرایویټ فرمز چې وو، دا غي لایبیلټیز وو، دا غي د وجه نشپګتم میاشتي غي کار بند کړو، هغه لایبیلټیز مونږ ختم کړه. او اوس مونږ یو مردان کې ایس ډی سی سروسز ډیلیوري سنټرز هغه فنکشنل کو، یو تخبای کې فنکشنل شو، یو پېښور کې فنکشنل شو، او ان شاء الله 14 زمون اس ڈی سیز چې دی هغه به د جون 19 نوورې مونږه فنکشنل کوو.
خو د خیبر پښتونخوا ولس وایي د پټوار په نظام کې د اداري فساد له وجې په عدالتونو کې د جیداد په اړه مقدمه مخ په زیاتېدو دي، او ورځ په ورځ د ځمکو په لانجو مرګونه هم مخ په زیاتېدو دي. د کوهاټ یو اوسیدونکی حاجی ملک ارشاد مشال ریډیو ته وایي، د خپلې ځمکې په اړه کیسې په عدالت کې ګټلې دي، خو د ناسم پټوار نظام له وجې هغه ته د خپلې ځمکې د قبضې دستاویزات نه ورکول کیږي.
هاي کورټ ډیګری مطابق ته مو سره زړو جمع بندو مطابق مو 55,000 کنال ځمکې مالکانان یو، دا مو خندنی جیداد دا نور خلق جی راغلیا پټوریان او راوستو پکې اباد کړو جی. مو لکه کی جی هیڅ نشته دي، نه پټواری نظام ټیک دا، نه یو شیم نه دا ټیک. زبر ته خال شم چې 2-15 دن لیکلی دي چې تو تبو حدبرری کیږي. ما سره 2 کالو ریکارډ پروت ته، زه 2 کالو نه در په در خلکو پسې ګرځم.
خود ریوینیو یا مالیه د محکمې صوبایي وزیر شکیل خان وایي، ولس خپل شکایتونه اوس دا وی سره نیخ په نیغه هم ثبت کول شي، او د پټوار په نظام کې به ډیر زر بدلون راشي او دولت دغه رقم ستونزې به حل شي. د ریوینیو یا مال د محکمې چارواکي وایي، د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو یا ملکن ډیویژن کې تر ټولو زیات د ځمکو د ریکارډ د نشوالي ستونزې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له کوټې څخه تر جوبا د 3.5 کیلومتره اوږد دوړخیز سړک د پروژې پرانیسته کړې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لاندې به په 3 کلونو کې پوره کیږي. پرون په کوټه کې د وینا پر مهال عمران خان زیاته کړه چې د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له پرمختګ سره تړل شوی. آیا حکومت پر اختیار د بلوچستان پرمختګ ته ژمن دی؟ تفصیل شاهین بنیر را کوي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت د بلوچستان پر مختیا تجمن دی او دغه لپاره بعد سوبید حکومت سره په شریکه په یو شمیر پروژو کار کوي. پرون بلوچستان ته د خپل یو ورځنی سفر پر مهال نوموړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لاندې د جوب کوټې د سړک پرانستا وکړو. په کوټه کې د زړه د ناروغانو لپاره د یو روغتون د تعمیر بنیاد کې خوده. پر دغه مهال وزیر اعظم اویل
305 کیلومتر یې کوټا سے جو
ل کوټې څخه جوب ته د 315 کیلومتر اوږد دا سړک ځنې پروژې داسې وی چې ورسره په یو قام کې لوی بدلون راځي. دا داسې پروژه ده چې د سره با پر اختیار په دغه سیمه کې بدلون راشي. دا ډیره زبردسته پروژه ده. دا به بلوچستان د پاتې پاکستان او په صوبه دننه د رستوپاتو سیمو سره وتړي. موږ د پکارو چې دا مغربي لارمو مخکې جوړه کړې وي. د بلوچستان د پرمختیا لپاره لدی وړاندې هم حکومتونو پروژې پیل کړې دي، خو بیا یې هم دغه سیمې د ولس په ژوند کې سخکاره بدلون نه دی راوستی. په دغه اړه خبریال او د سیاسي چارو شنون کې علی شاه وایي
یو اړخ ته خودی د سی پیک خبرې کوي، بل اړخ ته په گوادر شار کې د سکلو بچ دي هغه موجود نه دي. گوادر شار کې د چلو ونسته او د دې سره سم کته مرکزی روټ یا کم مشرقي روټ وګوره نو پر هغه باندې د کار بالکل ختمې دوه ولا دي. او دلته دا دي تقریبا 4-5 کال بعد د سی پیک وخت ته دا ډېره وخت سوی و. نو اوس دوی دا دي چې د مغربي روټ د یو کشنی روډ افتتاح وکړه. نو زما په فکر سره کی پیک چې د گوادر بغیر د بلوچستان بغیر او د کوټي بغیر نامکمل دی. دا به یو المیه ده چې اسلام آباد هر وخت بلوچستان چې دی هغه نظر انداز کړی دی.
د پرمختیا د چارو پوهان وایي چې د بلوچستان رغبه لویا او آبادی لږه ده، خو په پاکستان کې تر اوسه د پنګو ویش د آبادی په بنیاد شوی دی چې لکه بلې د دغه صوبې د پرمختیا لپاره سم کار نه دی شوی. د پرمختیایي چارو یو کارپو رفیع الله کاکړ وایي د پنګو د ویش سره سره په بلوچستان کې د اوبو د کمی، انفراستراکچر د ودرولو او د تعلیم او صحت د ستونزو هوارول مهم دي. نوموړی زیاتوي
کوم چې دا د وزیر اعظم دوره ده نو یقینا دا دوره چې دا ګوره کده دا ستونزو دغه علتو علاج نه کیوه. دا په دغه یو پروجیکټ یا په بل پروجیکټ د بلوچستان مسله نه حل کیږي، نه د مخ ته راځي. دغه ستونزو علاج څنګه دی؟ علاج دا دی په NFC وارډ کې دی، د رقبې پر بنیاد دا هغه فند تقسیم دی زیات کی. نور دا رنګ ویني چې کوم د بلوچستان کوم د وفاق سره مسلې دی هغه دی ور حل کی.
د یادونه وردا چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د غلطه د خراب امنیت او پرمختیایي پروژو د نشټوالي لکبله د خلکو اولسي او اقتصادي ژوند د ډیرو چیلنجونو سره مخ شوی دی. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د مردان په عبدالله خان پونتون کې د وجل شوی زده کوونکی مشال خان پلار اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د ترګری ضد عدالت د پریکړې پر ضد په پیښور های کورټ کې خواص جمع کړي. د ترګری مخنیوي عدالت په دغه مقدمه کې دوه کسانو ته د تل عمر بند سزا اورولې او دوه نور یې خوشی کړي وو. اقبال خان وایي عدالت ځنې هغه کسان خوشی کړي چې په خپل یې د مشال خان د وجنې اعتراف کړي. تفصیل اسلام آباد سره ظاهر راکوي.
بیگم سوتن له مشال ریډیو سره خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال اویل ری په پیښور های کورټ کې اپیل وکړو چې خوش کړل شوی کسان دی بیا ونیول شي او دی نور دوه ته دی د مرګ سزا ورکړې شي، ځکه چې دوی د دد زوی په وژنه کې پوره کردار لوبولې وو. د نوموړي په وینا کې های کورټ دی کسانو ته سزا ورنکړه نو دوی به پر ضد سپریم کورټ کې اپیل کوي.
کوم دوه کسانو ته چې عمر کې دوه کړې وو کله او صاحبانو دا وې چې دوی چې کوم دنو پاره پوټې چې
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل
کوم کسان خوشی کړی شي او د هغې خلاف اپیلونه شوي وو هغه هم پرابلم پای کورټ کې او چې
کم کسان سزا شوی دی هغه هم اپیلونه کړي وو، هغه هم راتلې پای کورټ کې هغه دا اپیل کړو چې موږ تر سره بیا ته ملاو ده نه جایز ملاو ده. اوس دا دوه کسان سزا شو دی هم اپیلونه کړي دي، او دوه چې کوم خوشې شو د هغې خلاف اقبال لاره اپیلونه کړي دي. په دې طریقې سره دا ټول اپیلونه په هائی کورټ کې پینډینګ دي. هائی کورټ به په دې کې بیا فیصله کوي چې یو کس که خوشې کړی شوی دی آیا هغه ته سزا ملاو شي او که نه. دارنګ چې کوم اجرم فرق ته د هغې سزاګانو خلاف اپیلونه چې دي د هغې هم فیصله کېږي، او په دې باندې به د هائی کورټ فیصله راځي. دا هغې فیصلونه که هر یو فریق بیا ناراضه وي خفه وي نو هغه به بیا سپریم کورټ ته وي.
دا څلور کسان اسد کاټلنګ، عارف مردانوي، صابر مایار او اظهار الله جونی مخروران وو چې رستو بیا ونیول شو. تیر کال د ستمبر په میاشت کې دوی رسمي تورن کړی شو، او دا رنګ د روانې میاشت په یو ویشتمه نیټه د پیښور تر هغه ضد عدالت د دوی فیصله واوروله.
تاسو د سره ځای نه راپور ورته وخت شو 15 بجې لګولیا زده د خبرونو لنډیز اورو. په کورم کې د مسوزو او نورو قبیلو پر احتجاج کوونکو د امنیتي سفیرو لخوا د ډزو پر ضد احتجاج په توګه فعالیت نن هم دوام لري. مدرچانو د سادین ډوګر سړک تګ راتګ لپاره تړلې دي. د مدرچانو مشرانو تېره ورځ د انتظامي لخوا د احتجاج پر مهال امنیتي سفیرو پر دې ډزې وکړې او شپږ کسان یې زخمیان کړل. خو انتظامي چارواکي وایي چې دوی هوایي ډزې کړې وې. دا خبر په لوړ کې جرګهال کې پرون د قبایلي ضلعو د لس کلن پرمختیایي پلان په اړه په لومړي بار مشاورتي غونډه وشوه. په دې غونډه کې دا خبر په چارواکو او دولسې ادارې غړي موجود ول. په لومړي ځل یې د قبایلي مشرانو او ځوانانو رای واخیستې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د درغلیو له وجې سند صبح شاته پاتې شوې ده. نوموړي دا خبره نن د سند په ګوټکی کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د جلسې مخکې وزیر اعظم عمران خان د کراچۍ پرمختیایي پروژو لپاره د 1.2 ارب روپو اعلان هم وکړ. د مردان عبدالولي خان پوهنتون ورکړ شوي زده کوونکي مشال خان طار اقبال خان د خوست په مقدمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پرېکړې په ضد په پخور هائی کورټ کې درخواست جمع کړې دي. اقبال خان دا خبره پوهېږه مشال لري ته کړې. د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړه چې ارغنج خوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دې په خبره پر دې ولسوالۍ د دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. امریکایي هنرمندې انجلینا جولی غوښتنه کړې چې د افغانستان د اوږدمهاله شخړې د ختمولو لپاره د سولې په خبرو کې باید د افغانانو ښځو شرکت یقیني کړل شي. انجلینا جولی دا خبره پرون په یوه غونډه کې کړې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکنه ده د خپل روسي او چینایي سیالانو سره د وینزویلا په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ تېره ورځ خبرونه کړې ممکنه ده په دې اړه څه وخت خبرې وکړي. په جرمنی کې پولیس وایي چې د هیواد په لویدیځ کې د ترهګرۍ برید د پلان په تور لس کس مشکوک کسان نیولي دي. چارواکي وایي چې دغه مشکوک کسان په تیرو دوو ورځو کې د هیواد د بیلابیلو ښارونو څخه نیول شوي دي. او په اوکراین کې سبا د اتوار په ورځ د ولسمشر انتخابات کې د کندانو لپاره انتخاباتي کمپاین وخت جمعې په ورځ پای ته رسېدلی و. د اوکراین د ولسمشرۍ چوکۍ ته 9 امیدواران دي. خبرونه مو لمشال لاډي ورده چې ګلاز رند کول په دې نیمای کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نارنج ګل مشاعره په اړه اهم تاسو لپاره راپور لرو. خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره خسته احمد الله ته وښي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان قریبا 15 کاله د ترهګرۍ پر ضد جنگ وکړو چې پکې نه صرف په زرګونو بې ګناه خلک، پولیس، فوج او استخباراتي ادارو اهلکاران ووجل شول، بلکې د اربونو ډالر زیان ورته هم ورسېدو. ورسپانه لیکي په 2015 کال کې قومي اکشن پلان جوړ کړی شو او پرې عمل درآمد لوجې په ملک کې تر ډېره حده د امن وضع ښه شوې. خو د مکمل امن، خوشحالۍ او غیر ملکي سرمایه کاران پاکستان ته راوستو لپاره پکار ده چې په یاد پلان په مکمله توګه درآمد وکړې شي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته په خپل منشور ترڅو حد عمل درآمد شروع کړي، او دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان نه صرف په ملک کې د 50 لاکھ کورونو جوړولو کار په اپریل میاشت کې د شروع کولو اعلان وکړو، بلکې تیری شروع په ورځ یې د ملک نه د غربت ختمولو پروګرام پرانیسته هم وکړه. ورسپانه لیکي د 50 لاکھ کورونو جوړولو لپاره یو ټاسک فورس هم جوړ کړی شوی کوم چې بعد وزیر اعظم تر لاندې کار کوي. نو هیله ده چې د کورونو جوړولو دا سکیم به نه صرف د درغلو نه پاک وي، بلکې پر ټاکل شوی وخت به هم سرته ورسوي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې د کورونو جوړولو دا پروژه وړاندې هم شروع کولی شوه، خو دا یې فیصله کړې وه چې تر څو خپلې ټولې تیاریانې پوره نه کړي نو تر هغه وخته به دا پروژه نه شروع کوي. ورسپانه لیکي دې کې څه شک نشته چې که حکومت خپله دا پروژه پوره کړي نو اولس ته به ډېرې اسانتیاوې ترلاسه شي، خو حکومت چې د تیاریانو کومه خبره کوي نو ورله پکار دی چې یو ځل بیا د ټولو حالاتو جایزه واخلي. داسې نه چې دا منصوبه هم لکه د پېښور چټک بس پروژې په شان د ځنډ ښکار شي. ورسپاڼه لیکي حکومت ته به تر ټولو لویه مسله د فنډز رامخته کیږي، نو پکار ده چې د وسنه د خپله توجه دې طرف ته هم راواړوي، ځکه که یو ځل کار شروع کړی شو او بیا پکې څه قسمه خنډان رامخته کیږي نو دا پروژه به په نمایي کې پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکن ټرست نومې مجله لیکي داسې ښکاري چې د هند په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به له پاکستان سره دغه هیواد اړیکې مهم رول ولوبوي. دا انتخابات په اپریل او مئی میاشتو په مرحلهواره توګه ترسره کیدونکي دي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي سرویګانې ښایي چې زیاتره امریکایي وګړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ویستل غواړي، نو ځکه واشنگټن په افغانستان کې د سولې لپاره له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
امریکن انټرست مجله خپله دې لیکنه کې وایي که څه هم د هند په انتخاباتو کې په عامه توګه بهرنۍ تګلاره ډیر اهمیت نه لري، خو په فروری میاشت کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د ځانمرګي برید وروسته په دغه هیواد کې د پاکستان خلاف جذبات ډیر زیات شوي، او داسې ښکاري چې دا موضوع به د هند په راتلونکو عامو انتخاباتو کې مهم رول ولوبوي. لیکنه وایي له یاد برید وروسته د هند جنگي جازونو په پاکستان کې اهداف په نښه کړل، خو اپوزیشن ګوندونو د دې کاروایي په اړه پوښتنې راپورته کړي او د وزیر اعظم نریندرا مودي له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه کاروایي کې وسلوالو ته د اوختي زیان په اړه د معلومات ورکړي. دا راز مودي په انتخاباتو کې له دې مسلې ګټه پورته کول غواړي او اپوزیشن ګوندونه یې دې ته نه پرېږدي. امریکن انټرست مجله په اخر کې لیکي چې په پاکستان کې نیغ په نیغه هوایي بریدونه کول د هند او پاکستان ترمنځ په کړکیچ کې یو نوی پړاو دی او څرګندوي چې هند د ترهګرو پر ضد کاروایي کولو کې تر هر حد تللی شي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه په دې پوهیږي چې د دې هیواد وګړي نور د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې کېدل نه غواړي. د تیر کال د یوې سروې تر مخه 68% امریکایي وګړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ویستل غواړي. مجله لیکي چې هم د دې مقصد لپاره زلمی خلیلزاد د امریکا ځانګړی استازی ټاکل شوی چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي، خو په واشنگټن کې ځینې څېړونکي وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې د ګاونډي هیوادونو لکه پاکستان، ایران او روس اثر رسوخ سیوا شي. ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته به د واشنگټن د ناکامۍ په توګه کتل کیږي.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر سوري
په پوکم 5 بجو.
د عراق ولسمشر برهم صالح وایي دا په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور سره کوم جدي مخالفت نه لري. نوموړی زیاتوي امریکایي ځواکونه په ځانګړې توګه د داعش د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د عراقي سرتېرو ملاتړ کوي. صالح دا خبرې د اسوسیټیډ پریس خبري اجانس سره د جمعې په ورځ په یوې مرکې کې کړي چې تفصیل یې اجمل آن وړاندې کوي.
د عراق ولسمشر برهم صالح وایي په هیواد کې عمومي ذهنیت دا دی چې عراق د امریکایي ځواکونو سره د همکارۍ دوام ته اړتیا لري او د ده په وینا تر هغې به دوام وکړي څو چې ورته ضرورت وي. په داسې حال کې چې په سوریه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو تېره اونۍ اعلان وکړ چې د داعش له ډلې په دې هیواد کې وروستۍ سیمه هم نیولې او عراق لا دمخه د داعش پر ډلې بریا اعلان کړې وه، د عراق ولسمشر په خپلې وروستۍ مرکه کې خبرداری ورکړې چې د داعش د وسلوالې ډلې لاړخه ګواښ لا هم له منځه نه دی تللی. دا مهال په عراق کې 5200 سرتیري د دې هیواد د حکومت سره د هغه امنیتي توافق په بنسټ میشت چې له مخې به یې دا بهرني ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د عراقي ځواکونو لپاره ملاتړ، مرسته او سلامشورې برابروي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې په 2014 میلادي کال کې د عراق پراخې سیمې له عراقي ځواکونو څخه ونیولې او بلاخره د عراق او سوریه څخه په نیول شوو سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. امریکایي ځواکونه چې په 2003 کال کې د عراق له اشغال وروسته په 2011 میلادي کال کې له دې هېواده وتلي وو بیرته د داعش د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې د مرستې او همکارۍ لپاره ور وغوښتل شول. د عراق حکومت له څو کلونو خونړیو جګړو وروسته په 2011 میلادي کال کې د داعش د ډلې پر ضد بریا اعلان کړه. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل وروستۍ مرکه کې زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په عراق کې د څرګند ماموریت لپاره دیره دي او هغه د داعش د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې د عراقي ځواکونو سره مرسته او پیاوړي کول دي. د په وینا دا ځواکونه بل هیڅ هدف نه لري. صالح زیاته کړې دا ډېر یو واضح ماموریت دی او د دا ډول یو ماموریت په لرلو سره دا په خپل هیواد کې دا مهال د امریکایي ځواکونو د موجودیت په وړاندې کوم جدي مخالفت نه ویني. د صالح د سرګندونې د عراق د پارلمان د هغه مخکښو غړو سره چې تر ډیره یې ایران ملاتړ کوي په څرګند مخالفت کې دي. د دې هیواد د پارلمان یو شمېر غړي وایي دا چې د داعش د وسلواله ډلې پر ضد جګړه پای ته رسېدلې د یو داسې پرېکړه لیک پر مسوده کار کوي چې پکې به له عراق څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو غوښتنه وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیر ډسمبر کې عراق ته په ناڅاپي سفر تللی و خو نوموړي دغلته د عراق له صدر اعظم سره ونه کتل. همدارنګه د ولسمشر ټرمپ هغه تبصرې چې وایي امریکایي ځواکونه به عراق کې پاتې شي څو له دغه هیواد څخه ایران وڅاري په بغداد کې ځینې سیاستوال غوسه کړي او د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه یې دغلته بحثونه تاوده کړي دي. خو برهم صالح په دې مرکه کې ویلي له هغه توافق چې د عراق حکومت له امریکا سره کړی بهر هر ډول ماموریت به یوه داسې مسله وي چې د عراق ګڼ سیاسي چارواکي به پرې انتقادونه وکړي. ښاغلي صالح ویلي دي په وروستیو کې د هیواد د لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ یو بحث رهبري کړی او په دې اړه چې موږ باید له امریکایي ځواکونو سره همکاري ولرو عمومي توافق موجود دی. نوموړي ویلي دا مهال په پارلمان کې کوم بحث نشته او نه په دې اړه کوم رای ورکول په پلان کې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د ملګرو ملتونو د خیر سګالی سفیر یو د امریکا د هالیوډ فلمونو وتلی ستوري جیلنا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د رول غوښتنه کړې. انجیلا جولی چې د کډوالو د چارو یو فعال هم ده دا خبره د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوې وینا کې کړې ده. دا وایي نه په افغانستان او نه د نړۍ په هر بله برخه کې چې د ښځو په حقونو معامله کیږي سوله او ثبات نشي راتلی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح شوي چې په افغانستان کې دننه هم یو شمېر ښځې د سولې په خبرو کې د برخلیک په اړه اندېښمنې دي او ټینګار کوي چې په دې مذاکراتو کې باید د ښځو وروستیو لاسته راوړنو ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه راپور اورو د فرشتې جلازینه.
د امریکا د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو چارو یوې فعالې انجلینا جولی د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو ته په وینا کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر مهال د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. نوموړي ډیپلوماتانو او وزیرانو ته په وینا کې وویل چې نړیوالې ټولنې لا تر اوسه پر هغه څه خبرې نه دي کړې چې زرګونه افغان میرمنې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره د سرونو په بیه راوتلې دي.
have recently come together in public risking their
دا وی په افغانستان کې زرګونه میرمنې په دې وروستیو کې په عامه غونډو کې راټولې شوې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی څو د خپل حقونو غوښتنه وکړي او د سولې په خبرو کې چې لا هم دوی ته پکښې ځای نه دی ورکړل شوی د خپل ماشومانو د حقونو تضمین واخلي. په دې اړه د نړیوالې ټولنې چوپتیا د خطر خبره ده. انجلینا جولی زیاتوي نه په افغانستان او نه د نړۍ په بل هر ځای کې چې د ښځو په حقونو معامله کېږي سوله او ثبات نسی راتلی. د ملګرو ملتونو د ښه نیت دغې سفیرې زیاته کړې تر هغو چې هیوادونه د ښځو مساوات د تقریبا ټولو نورو مسایلو وروسته کوي د شخړو او بحران په کړۍ کې به ګیر پاتوي. دا خبرې داسې مهال مطرح شوي چې واشنگټن په افغانستان کې د شاوخوا 3 کلنې جګړې د ختمولو په هدف په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پیل کړې دي. د کابل حکومت شکایت کوي چې د سولې په اړه له مخامخ خبرو لرې پاتې شوی دی، خو طالبان له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې نه مني او د کابل حکومت د امریکا لاسپوڅې اداره بولي. په افغانستان کې ځینو مېرمنو هم اندېښنه ښودلې چې د دې خبرو په جریان کې د دوی غږ نه دی اورېدل شوی. دوی وایي که چیرې طالبانو ته بیرته د افغانستان په حکومت کې ځای ورکول کېږي، نو باید د ښځو هغه لاسته راوړنې چې له 2001 کال راهیسې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته ترلاسه سوي له منځه ولاړې نه سي. د امریکا د هالیوډ فلمي ستوري انجلینا جولي په خپلو وروستیو خبرو کې په نړۍ کې د بریالیو او فعالو مېرمنو بیلګې وړاندې کړې. خدای هم وویل چې ښځې او نجونې لا هم د جګړو د قربانیانو ډېره برخه ده.
راپور موارد د تاسو ته بیا هم وایم چې دغه راپور تاسو ته فریبا ظاهر وړاندې کړو نه چې فرشته جلال زی. او همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په افغان حکومت کې باوري سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن کابل ته سفر وکړي. ښاغلی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په تړاو شک څرګند کړی و. تفصیل د وسیله وسال په دې راپور کې
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد نن کابل ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې ویل ورپوړي حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته خبر ورکړه، خو د دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. زلمی خلیلزاد کابل ته تر رسیدلو مخکې په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې د 3 کلونو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو په اړوند برخو کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له رئیس فدریکا موګرینی او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړي. خغلی خلیزاد ویلی چې د غلاسترړونی باید د افغانستان د سولې په پروسه کې په لومړی توبونه کې وي. خغلی خلیزاد لا غلی موګرینی سره په داسې حال کې کتلی چې نو موړی د 13 شنبه پورس په کابل کې لا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې ورسته یوې ګډې خبري غونډې ته په خبرو کې د سولې رواني هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت وګاڼه او ویل چې دوی د افغانستان د سولې په برخه کې د روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د دوشنبه پورس وو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د 13 میاشتې به دوام پیدا کړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو اړخیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفر پیل د دغه هیواد د سولې په برخه کې د وی پراخ اجماع د رامنځته کولو لپاره ګټور بولي. خو دا خوشبینۍ او تمې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د ښاغلي خلیلزاد پر هڅو شک څرګند کړی و او ویلي و چې ښایي ښاغلی خلیلزاد د داسې ویلن مهال ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې، ان دا چې له نوموړي سره یې خپلې اړیکې هم پرې کړې. خو اوس به ولیدل شي چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته پر رسیدو سره له افغان چارواکو سره په خبرو کې څه ډول ژبه کاروي، نرمه کنه د خفګان او ګیلو مانو، او دا لیدنې کتنې او خبرې به تر کومه د افغان سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیانمنو شو اړیکو په رغولو کې ګټورې تمامې شي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د پاکستان د شاتو د کاروباریانو د اتحادیې مشران وایي چې د شاتو کاروبار اوس د یو صنعت شکل خپل کړی او تر 200,000 نه د ډیرو خلکو روزګار ورسره ترل شوی خو د حکومت لخوا د پالیسۍ د نشتوالي له کبله په نړیوال مارکیټ کې د پاکستان ونډه ډیره لږه ده دوی وایي که حکومت دې کاروبار ته پاملرنه وکړي نو د نورو لکونو خلکو لپاره پکې هم د روزګار موقع ترلاسه کېدای شي تفصیل د شبیر رمضان په راپور کې
دا ټول پاکستان د شاتو د کاروباریانو د اتحادیې مشر شیخ ګلباچا باجوړی مشال لیړو ته وویل چې په ټول ملک کې دا وخت تر 200,000 خلق د روزګار سره تړلې دي او دا نور هم سیوا کې دي شي خو کچري حکومت دې اړخ ته پاملرنه وکړي
د شاتو کاروبار چې کوم دی په پاکستان کې په دې ټیم کې دا د انډستری درجه لري خو د بده مرغه چې د دې ملک پالیسی میکر چې کوم دی د دې لپاره هغه پالیسی نه جوړې نکړلې چې زمنګ شات مخ په وړاندې لاړ شي سټیم کې زمنګ د شاتو کاروبار دا سالانه ایکسپورت زمنګ 700 کنټینر تر رسیدلی په دې ټیم کې زمنګ سالانه ایکسپورت چې کوم دی دا سلو نواله د یو نیم سل نواله تر 2,500 کنټینر پورې رالو د دې روزګار سره تقریبا 200,000 خلک وابسته دي او په دې کې چې کوم دی مزید نور تر 300,000 پورې گنجائش ته دي چې دا زمنګ د روزګار کې نور خلک راشي
د دغه اتحادیې نائب صدر نعیم قاسم وایي چې په دې صوبه کې دوی ته هیڅ اسانتیاوی او سہولت نشته دي او د مال وړلو لپاره هم دوی اول خپل مال کراچۍ ته یوسي او دا کراچۍ چینا بیا نور هیوادونو تزی نو دغه ټوله ګټه هم د خیبر پختونخوا پځه نور صوبې تزی
ټول ایکسپورت د کیپی نه کیږي خدا ایکسپورت کریډ چیرې مون کراچۍ علی وری چې زمون دلته کسٹم دغه سیستم نشتا مونږ وی چې دلته چې زمون ډرای پورت جوړ شي هم دې جنا کنټینر سیل کیږي هم دې جنا کنټینر ډایرکټ زی نو دا دغه چې د آوټ پټ سونه چې پرم زمون کیپی کې ته ملاویږي
ولې پدېړمو چې کله په پیښور کې د صنعتي سنسي تحقیقاتي سرکاري ادارې یو چارواکي جانګیر شانه او پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دوی اوس په دې اړه پلان تیار کړی دی او د شاتو دغه کاروباریانو ته به نه یوازې په ملکی کچا بیرابیل تربیتونه ورکوي بلکې دوی لپاره به نوې داسې لیبرټری هم خلاصې کړي چې په نړیوالو منډو کې به هغه قبولول شي
دوی سره موږ په دې بی فارمینګ او کوم قسم کنټینر کې بی راوړل پکار دي هغه فوډ گرین دی یا فوډ گرین نه دی هغه حواله سره موږ د دوی ته ټریننګ ورکو او درېما دوی ته په هني باندې کوم ټیسټ چارجز راځي هغه موږ 10% کمو دینه علاوه چونکی زمنګ ټیسټ رپورت هغه ټایم زیات اخلي انل سیستم زیات اخلي نو هغه هم بنوال درې ورځو کې به مونږ اوس دوی ته ټیسټ رپورت ورکو
دا شاتو دغه کاروباریان وای چې دا وخت پټول نه لای کې دا شاتو 2.3 بلین روپو روزګار کیږي چې پکې د پاکستان ونده یوازې 6 ملیون ده
قبایلی سیمه د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلع بنیادی اسانتیاوی ورکوی
ٹول آغا قوانین کم پر سیٹل ایریا کے لیے اب ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه
مشال راډیو ته وګورئ په جلال آباد کې د نارنجګل دودیزه میله او مشاعره تر سره شو چې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره ورته له کابل او د یو شمیر نورو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عبد په دې رپورت کې راکوي چې دیوی شاعر په شعر باندې پیلېږي
د نیلاب تنها بغک کې د نارنج ګل دا ترانه د سراج العمارت بن سخاوري دل کیږي چرته چې د مارچ په 13 نیټه د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره جوړه کړې وه پا په مشاعره کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل پر شاعرانو غږ وکړ چې په خپلو شعرونو کې د مینې، محبت او سولې پیغامونه ورکړي.
زه د خپلو درنو او قدرمنو شاعرانو نه هیله کوم چې د شعر او فن په ژبه د مینې، محبت او خلوص پیغام وړاندې کړي.
رحمان خلیلزی په خپل نظم کې طالب وسله والو ته د سولې لمن غوړولې وه. د هغه د نظم یو بیت صدارنګي و:
دواړه چې ډز کوو الله یادو، دواړه خپل مړې شهدا یادو، چې دا خبر دي نو ننګ پس دې، یو ورځ ما اوستا بیا جنگ پس دې.
متی والله توراب چې دې مشاعرې ته له خوست راغلی و، د حالاتو جبر ته اوږد نظم وایو چې په یوه برخه کې راغلی ول:
ما ته بخشې د دې خاورې سوداګرو، تا خوړلې بیت المال په خدای کا جوړ شي، ته مړېږې نه په تورو خاورو مور شي، د پنځو دیوالو شاته هم ډارنه له خطره خالي نه ده سرخندنه، ته وېرېږې نو په تور پښې نه درنه.
پرویز بیسودوال بیا په خپل بنجاري نظم کې د سولې لپاره سینګارتو کې راوړي ول:
نکریزی دندا سو می خکی واخلې بنگړی واخلې، کوسر په کوسر غټ کوم بنگړی واخلې بنگړی واخلې، راو زه د سولې ناوې خپل سنگار پټکړې، راو زه ل جنگ ازادي واخلې بنگړی واخلې.
عرفان الله بيدار سو ټپیزی ویلې چې د ګډونوالو ل دروند استقبال سره مخ شو:
پسر چوک کې می سنسار کې میرات گریوان می تار پتار کې جسد می سین تور گزار کې، کملامت شما پدار کې کملامت شو خرګې برا کړی.
د ذکر ورده چې د تیری سبان دی نیمی پیړی راهیسی په جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره جوړیږي چې په دې وروستیو کلونو کې د نارنج ګل نه په الهام اخیستنې کندهار کې د انار ګل، په کندوز کې د ارغوان، په خوست کې د چنار، په پکتیا کې د نختر، په لغمان کې د شین لغمان، په کونړ کې د کونړ سین، په میدان وردګو کې د مڼې ګل او په لوګر کې د سنزل ګل په نوم کلنۍ مشاعری پیل شوې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال راډیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجره
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پوکم 5 بجو.
د نن ورځې د ناسته خبرونه وروستۍ شېبې دي، 3 منټه کم 6 بجې شوې. له ګولیازه وروستۍ لن خبرونه اورو.
په کورمه کې د مسوزو او نورو قبیلو پر احتجاج کوونکو د امنیتي سکتور لخوا د ډزو پر ضد د احتجاج په توګه پر لکمن هم دوام درلودو. مزارچانو د ساتین توګه سړک تک ډاکټر لپاره تړلی و. مزارچانو مشال رډیو په خبر جوړ چې 13 ورځې انتظامی لخوا د مزارې پر مهال امنیتي سکتور وربند ډزې وکړې او شپږ تنه ژوبل کړل. انتظامي چارواکي وایي چې دوی هوایي ډزې کړې وې. دا خبر په لوړ درګاهال کې خوند د قوالی ضلع د لسکرن پر مخې کان په اړه په لومړي وار مشاورتي غونډه وشوه. غونډه کې د خبر محکمو چارواکو او ولسي ادارې غړي موجود ول او په لومړي وار یې د قوالی مشرانو او ځوانانو رای واخیستې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د درغلیو له وجې سند صوبه شاته پاتې شوې ده. نوموړي دا خبر نن د سند په ګوټي کې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. دا مردان عبدالولي خان پوهنتون وډل شوي زده کوونکي مشال خان په اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پرېکړې په ضد په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې دي. اقبال خان دا خبره په ویګه مشال اډو ته کړې. د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړه چې د ارغنج خوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دوی په خبره پر دې ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. امریکایي هنرمند انجلینا جولی غوښتنه کړې چې د افغانستان د اوږدمهاله شخړې د ختمولو لپاره د سولې په خبرو کې باید د افغانانو ښځو شرکت یقیني کړل شي. انجلینا جولی دا خبره بیګا په ملګرو ملتونو کې د یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې. امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی ممکنه ده خپل روسي او چینایي سیالانو سره د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ دا خبره پیګه خبرانو ته کړې. په جرمني کې پولیس پایته د هیواد په لویدیځ کې د ترهګرۍ برید پلان په تور لس مشکوک کسان نیولي دي. د دوی په خبره دغه مشکوک کسان په تېرو دوه ورځو کې بېلابېلو قانون څخه نیول شوي دي. او په اوکراین کې سبا د اتوار په ورځ ولسمشرۍ انتخابات کېږي. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه امیدواران دي.
هم دې سره د مشال ډیو د نورو جنا ساته خبرونه پای تر رسیدي. سبا سهار پوره په 9 به یو ری بیا زمګ خبرونه پیلېږي. خو تر هغه پورې تاسو پر همدې سپو ډیو رډیو اوریدل شئ. خپل قربای سره مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامان. ښه وختونه.